درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جلال آباد ښار په ختیځو برخو کې پرون پنجشنبه توپان لشته لږه 15 ټپیان کړل. توپان د ښار په څو برخو کې کورونه، تجارتي ځایونه او زیربناوې زیانمن کړي دي. طالب چارواکو ویلي د دوو مخابراتي برجونو د لمر پر برېښنا د چلیدونکي سیستم او وی سیمه ایزې راډیو په شمول یو شمېر مهمو تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی. د ښار په بیلابیلو سیمو کې د استوګنې د کورونو شیشې، د کورونو دننه سامانونه او د دوکانونو مالونه هم زیانمن شوي دي. ټپیان د جلال آباد ولایت روغتون ته وړل شوي دي. تر دې وړاندې د هوا پیژندنې ادارې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو او تیزو بادونو وړاندوینه کړې وه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پایپ لاین به د روان 2015 کال تر پایه هرات ښار ته ورسیږي. دغه وزارت ویندوی هماین افغان پرون پنجشنبه رسنیو ته وویل هرات ته د نن لیکې له رسیدو وروسته به په دغه ښار کې د ګازو د ویش بهیر هم پیل شي. د هغه په وینا د پایپ لاین مسیر تر هرات پورې 1350 کیلومتره دی چې له هغه څخه 14 کیلومتره تر اوسه بشپړ شوی دی. د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو پایپ لاین ټول اوږدوالی 1814 کیلومتره دی او ټاکل شوی دی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. دا نلیکه به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیره شي. په افغانستان کې به د دغه پایپ لاین اوږدوالی 1814 کیلومتره دی. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بندونو چارو وزارت وویل چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره د ټاپي پروژې د کار د چټکتیا په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال رئیس ظاهر قدیر چې څه موده وړاندې د امریکا په غوښتنه د کینیا حکومت ونیو، پرون پنجشنبه د کینیا په پلازمینه نایروبی کې محکمې ته حاضر شو څو د امریکا لخوا د ده د استرداد یا بیرته سپارلو غوښتنه وڅېړل شي. پر قدیر د مخدرو موادو د قاچاق او د غیر قانوني وسلو د لرلو تورونه لګول شوي دي. قدیر چې نږدې یو میاشت مخکې په کینیا کې نیول شوی دغه تورونه رد کړي او امریکا ته د ده د استرداد غوښتنه سیاسي بللې ده. هغه محکمې ته ویلي د خپل سیاسي دریځ له کبله نیول شوی او امریکا ته سپارل کیږي. د کینیا چارواکو تایید کړی چې د قدیر نیونه د امریکا د یوې محکمې په غوښتنه شوه چې د مارچ په 15 نیټه د هغه د نیونې حکم صادر کړی وو. د نایروبی محکمې د ده د توقيف موده غځولې تر څو د استرداد د غوښتنې په اړه پریکړه وشي. د ظاهر قدیر وکیل محکمې ته ویلي چې د امریکا غوښتنه یوازې د نیونې پر حکم او د تورونو پر لنډیز ولاړه ده، نه پر مستندو شواهدو. د هند حکومت ادعا کړې چې د پاکستان میشته ترهګر ډلې جیش محمد یو مهم مشر عبدالرؤف اسحری د چهارشنبه په ورځ په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې وژل دی. عبدالرؤف اسحر د جیش محمد ډلې د بنسټ ایښودونکي مسعود اسحر ورور وو. عبدالرؤف اسحر د امریکا د حکومت د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل دی. جیش محمد ډله په سیمه کې په ګڼو ترهګري زوبریدونو کې ښکېله بلل شوې چې په کې د وال سټریټ ژورنال د خبریال دانیل پیرل تشتول، وژل او سر پرې کول هم شامل دي. ویل کېږي چې عبدالرؤف په هغه برید کې وژل شوی چې په بهولپور ښار کې د جیش محمد ډلې پر مدرسه وشو. لانګوار ژورنال خبرونې پرون په یو راپور کې وویل د دې ترهګري ډلې مرکز په بهولپور کې موقعیت لري. د ډیکن هیرالد راپور لمخه د جیش محمد مشر مسعود اسحر د می په ومه منلی چې د کورنۍ لاسګری او څلور نشته ملګری د هند د توغندوی بریټ په نتیجه کې وژل شوی، خو د وژل شویو کسانو په لیست کې د خپل رور یادونه نه ده کړې. د پنځشنبه په ماښام بل اخره لسټن عبادت ځای څخه سپین لوګی پورته شو او ورپسې د سنت پیټر کلیسا زنګونه وشغیدل او دا د دې نشو چې کاردینالان له څو پړاو راي اخیستنو وروسته وتوانېدل چې د نړۍ د کاتولیکانو 215 پاپ وټاکي. کاردینال رابرت فرانسیس چې لقب یې 14 پاپ لیوین دی په خپل لومړنۍ وینا کې د خبرو اترو او سولې غوښتنه وکړه. څوارلسم پاپ لیون چې امریکایی دی د سنت پیټر کلیسا برنډې ته راووت او خپلو پیروانو یې هرکلی وکړ. پرون د ماښام په 6:00 چې سپین لوګی پورته شو، په سنت پیټر میدان کې ګڼ شمېر راټول شوو خلکو د خوشۍ چیغې ووهلې، کشیشانو د صلیب نښه وکښله او راهبو وژړل. په داسې حال کې چې په میدان کې راټول شوي ولس چیغې وهلې، ژوندی دی دی پاپ. د سپین لوګي پورته کېدل دا معنا لري چې ګټونکي لږ تر لږه نه اتیا رایې ترلاسه کړي، چې دا د 133 ګډون کوونکو کاردینالانو له جملې څخه د پاپ فرانسیس د ځایناستي د ټاکلو لپاره لازم شمیر وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نیکله او احترامات مقبول کی قدرمن او درنو ز کون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرغلاس په امتنن وزي درسي موضوع ته هله مندم چې تاسو ټول درنا او پاجز د کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت هم په پتن می درنا او ګللی ز کون کوله تاسو رنګ چې تاسو ټول په هیڅ مل تاسو تنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اور باندې نو افغان مشهور مېرمن او پیژن او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنا ز کون کوله تاسو رنګ چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرتس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ ته ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې تاتلو افغان او قهرمان انجینر اړوند معلومات مې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. نو هیله مند یم چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم شنه تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکي انجینر دی. لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو او څنګه دوی وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي. د افغان ربوټ جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکي انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. لری یعنی افغان ربوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډیرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغسې سختو حالاتو کې دی وکولای شوی چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځيږي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرانو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نوموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نوموړي ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرانو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجینرانو پکښې کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چنان دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمری نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک چلوي کې برخه واخیستل، سره له دې چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرله، دوی د شجاعت مډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت ستاینه وه. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپله په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شوله چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی پکښې کې اشتراک کړی وو، هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډی سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړل، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړل. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنې دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنې په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه، دا زمينه یې افغان نجونو ته نه برابرول، تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دوی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت وو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات وه. هم شنه په تعلیمي هغه کوم سهولتونه څه چې دوی ضرورت درلود، کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لرلو، هغوی ته لاسرسی نه وو. او هم شنه کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل وو، او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه وو، ټولنیز او کورني محدودیتونه وو. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولای شولای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنې دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه په خپله د ماین پاکولو روبوټ دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دوی دغه روبوټ جوړ کړی وو. او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې وه، د کرونا د تهویه روبوټ وو. د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی وو چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوټ چې دوی جوړ کړی وو، دوی د کوایټنونس د ناروغۍ په وخت کې جوړ کړی وو، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې تر څنګ د دوی درېمه مهمه پروژه چې وه، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول وه، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د ښه والي لپاره دوی جوړ کړي وو، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فامیلی ام نړیواله کچای اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنې دغو افغان روبوټ جوړونکو انجونو ټول افغانستان انجونو ته همچنان ټول نړۍ ټول جهان انجونو ته دا الهام ورکړه، دا پیغام یې پرېښودل چې ټولې افغانې انجونې ټولې د نړۍ انجونې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی سي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ سوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژۍ په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنې درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجونې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او خو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولی شوای چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمن ضروري کولی سي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژۍ په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولی سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولی سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل دغو ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولی سي خپلو هیواد، خپل کورنۍ، خپل اولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاذو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف و. که څه هم افغان انجونې وې، سخت شرایط سره مخامخ سوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره وتوانېدلی چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوه سوي یاست چې دوی څوک وي او کوم ډول شخصیتونه وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایاست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجینر کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې، په هغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سرته رسولې وه، کوم نوي اختراعګانې چې دي ترسره کړي وې په دغو پروژو کې ستاسو لپاره، ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودلی دی؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه به مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربان را په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته، هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنۍ شېبوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق ده. په دې لوست کې به موږ او تاسې په دې باندې وپوهیږو چې روغې ملګرتیاوې څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوې جوړیږي، زموږ او ستاسې پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولی سو د دې ملګرتیاوو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګ زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاوو اړوند معلومات لاسته راوړو. پخپل ملګرتیا چې ده، هغه یو مثبت دو اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده. یعنی یو مثبت اړیکه ده که چیرې دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګ دو اړخیزه ده، یعنی باید دو طرفونو څخه دا ملګرتیا اړیکې وپالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي، دیوې خو دغه ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسي، هم دو اړخیزه اوسي، او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا پخپل یو ډول رسمي یا هم د زیږونو اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د زیږیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خویندو سره، د ټولو سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا داسې اړیکه نه ده چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار، خویندو، وړونو، انا، نیکه، د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنۍ آشنایۍ څخه ژوره او ټینګه ده. یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایۍ نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایۍ له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایي پیدا سوه. دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کسه یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکړي او یو د بل سره ګډې تجربې ولري، خوندورې تجربې ولري یا داسې ګډې خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایي پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل ډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډې تجربې ترلاسه کوي، ګډې خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي. که چیرې خوندورې وشه او د خوشاله شېبې یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېرې ژورې او ټینګې اړیکې د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله، مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یوه ډیره پیاوړې بڼه ده. یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ، سالم، مثبته او دو اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څه ډول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوې وي، یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګری لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده. خپله روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه، یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود اوسي، باور موجود اوسي، او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکي اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي، د یو بل حمایت وکړي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق اوسي، رښتینی اوسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغې او سالمې ملګرتیاوې دي. یعنی روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکړي، یو پر بل یو بل ترشتنی صداقت ولري، رښتینی اوسې، یو پر بل باندې باور ولري، او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ وسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډېر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغې ملګرتیاوي دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوي لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، په روغو ملګرتیاوو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. تر څنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسې، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود اوسي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بېل درواغو یا هم بېل پټولو یو بل توازې کې، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود وسي. او د دې ترڅنګ روغې یا سالمې ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ د صداقت او باور ترڅنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسي، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کی. خندا یو ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه وځي دا چې همیشه باید په ستونزو کې د بل تر څنګ وسی یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغی یا سالمه ملګرتیاوي کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودې، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصې ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسې کوشش وکړي خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړي، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود اوسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړي چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړي او ورڅخه غوښتنه وکړي تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالمه ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورڅخه لیرې نسئ. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسې دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره یې هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله غله منفي احساس یې درلودئ، تاسې کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړئ او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموعه کې دغه روغې ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشی لرونکې ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. که چیرې په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغې اوسي، نو ټولنه به یو خوشحاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغې ملګرتیاوي ډیرې ګټې لري. زموږ د ذهني روغتیا لپاره مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپلو ملګرو سره او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو. ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغې ملګرتیاوي زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغې ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغو ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ. داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغو ملګرتیاوو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنګ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه په ګډ ډول سره وکړي، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره یا هم د یو بل د ښه پیژندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل ښه وپیژني یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای سئ چې خپلې اړیکې مثبتې او ښه پاتې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوئ. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغو ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام و، عاطفي درناوی و، صداقت و. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکئ. وروسته خپلې ملګرتیاوې، هغه اړیکې چې تاسو خپلو ملګرو سره لري، هغه تحلیل کی وګورئ چې کومه ځانګړتیاوي په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. د فعالیت حتمان سرته ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شه چری
د ازادي ملما.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه یوې بلې مرکې ته خراغلی. زه اسد الله لودینی. تاسو به خبر یې چې پاکستان له هغه هیواد په ځانګړې توګه د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو استل ګړندې کړي دي. په دې کډوالو کې کوچان هم شته. هلته د اسلام آباد او راولپنډۍ شاوخوا افغان کوچان وای چې دوی څلور نیمې لسیزې هلته اوسېدلي دي. هلته یې ژوند جوړ کړی دی، مالداري دي، او وای چې اوس دوی باندې هم فشارونه راغلي چې خپلې کډې افغانستان ته بار کړي. دوی وایي ستونزه دا ده چې کډې به بار کړي خو مالداري په پاکستان کې پاتې کیږي، ځکه د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې خپله مالداري به افغانستان ته نشي بیولی. دوی وایي مالداری او ساروی هم داسې دي چې د پاکستان له آب او هوا سره له فضا سره عادت دي، او که چیرته افغانستان ته دوی خپل مالداری راوړوي هم نو هلته به وای ناروغ شي او ممکن دغه مالداری د دوی له لاس ووزي. دغه کوچان په پاکستان کې وخت غواړي، وای چې لږ تر لږه یو نیم دوه کاله دوی ته اړتیا ده تر څو دغه اوسنۍ مالداری ثمر ته ورسوي او بیا دوی کولی سي چې خپلې کډې بار او افغانستان ته راشي. دوی وایي سره له دې چې په افغانستان کې هم ځای ځایګای نه لري او حکومت ډیر غم نه کوي، خو وایي که لږ دوی ته وخت ورکړل سي نو دوی به دغه خپل کاروبارونه ختم کړي، ساروي به هلته ثمر ته ورسوي او بیا به یوازې کډې ورته پاتې وي. دوی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې که دوی افغانستان ته اړول کیږي، کور ځایګای هر څه له لاسه وځي، مالداري هم له لاسه وځي او دوی به د دوی په ټکو د پولې ټاک ته کینی. په همدې او نورو اړوندو مسلو مې په راولپنډۍ کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره مرکه کړې ده. له هغه مې اول وپوښتل چې دغلته کوچان کوم ځایونو کې اوسي او اساسي او عمده ستونزې څه دي؟
لکه امیږي چې دی اوس دې وخت کې لنګې دي، په دې وخت کې خوارم دي، لکه واخې پکې نسته که نه، د قرباني چې امکم نه خرڅېږي دغه، نو دوی بیا اوس بیګای ویل چې موږ به څه چل به موږ سره کېږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې، نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا ولا وزارت داخله کې موږ مثال هلته یو غږ پورته کړو، هغو ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې دا مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته که نه، او له البندو نه بېرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې دا واړه وریان چې دي دا هم غټ شوي، تیاری خرڅلاو ته برابر وي، او دا میږي چې کومې دي دا هم لکه په غوښه کې تیاری که نه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، دومره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي، او د کوچیانو خو څوک داسې له دې نه پخوام کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې، موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل دي. کورمې جنسۍ پخوا داسې د شهیدانو ډنډې دي تل په سیټ مې دي که نه. نو اوس
ملک صاحب راځي لږ ذرا ډلبندې وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولای افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه هم ختم شوي دي تاسو وایي، او که نه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته هغې ټولنې سره پیوند کړي او نه سئ کولای چې هغه ټولنه پرېږدئ؟
داسې ده، اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو، خو بیا د کوچیانو خو دغه درېم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده که نه. نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه امېږې وزې کوي، او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټکټر ماشین لکه نور زمیداره دا کاروبار کوي. خو دوی اوس هم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده که نه، یو جي بل جي ته په اسانه دوی تللی راتللی شي، او بل داسې دوی اکثره دلته هم دا چوپالونه ورته وایي که نه، چپرې ورته وایي، دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه په ښو کورو کې نه اوسېږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي، او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري، یو شایم نه لري. پخوا د وروس وخت کې راغلي دي، بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي، او لا په هغه وخت کې چې کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي. نو هغه منځکه اوس پنځلس کور.
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کوئ په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې؟ تاسو همالته د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې میشت وئ، کارتون یې درکول، یعنی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه وئ چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو، مثلا په پسرلي کې اوړي کې د بر وطن ته راتللی، مثلا په ژمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی، تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه یئ؟
نه، موږ په هغو کوچیانو ډالو کې نه یو. موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو، نو هلته دوه قسمه مالداري وه. یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغاني میږي ویلې، افغاني میږي سوي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د مونږ زیاتو خلک سی وو هغه بیا دا کرغه میږي ورته وایي همدغه یې پیدا کړي همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل بیا دغه کاغان ناران سواد دې علاقو ته تلل په اوړي کې او په ژمي کې به بیا دغه دلته په دې جنګ او میاوالو ته لګن په دې کې اوسېدل نو موږ هغه خواته نه تللي پاکستان ته مو کلم نه تللي بس افغانستان ته
او دغه کوچان چې تاسو وایئ چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلی دي درېیم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره ته رسیږي آیا تاسو د کوچانو استازیتوب کوئ تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمې څلور لسیزې اوسېدلی دي
بله تقریبا په دې علاقه کې کم نس کم چې دین کوچان له زر یو نیم زر
پاکستان
په ټیکسالا سیمه کې میشتو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټیجان په سیټ کې میاوالا اخوا تروات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې مې میشي زیات خلک دلته دي
او ټیکسالا په هغه کې دا ټیکسالا په همدې پنډي شاوخوا کې د راول پنډي کې دا
راول پنډي کې د ټیکسالا او راول پنډي ځای کې دا
نو اوس خو راول پنډی او اسلام آباد نه دغه نور کډوال راباسي پاکستان هغه کسان چې کارتونه لري د ای سی سی او پی او آر کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزي له دې وطنه
بله موږ ته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانای ده په پاکستان کې اوس هر کور ته راغلي دي موږ ته خپل هم د شپې راغلي وو بیا د شپې راغله موږ تقریبا هلته لس پنځلس کوره په یو ځای کې د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله بیا زه ور ووتلم بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده ماشومان زنانه ټول ویده دي هغو وویل موږ ته ټول کسان وښیې او موږ کارټونه وښیې او دا دوها ده موږ ورته وویل چې ټول ویده دي یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارټونه هلته راوړو ټول به وګورو نو بیا هم په څه خواره باندې هم بس شپې رسخت کړل نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې اکثره د دې کې چې د ورځې د کوچان خلک میګي سروي یا وزي سروي دې تم راځي دا مونیسی زر دوه زره درې زره داسې پیسې تر واخلي بیا پرېږدي او نیم داسې هم کېږي چې کارټونه تر واخلي کارټ تر اوسې تاڼې ته نو بیا په تاڼې ته پسې ورځلته راځلته نو تقریبا زیاتې پیسې اخلي
او ملک صاحب دغه کوچان چې دي پنځلس سوه کورنۍ شاوخوا چې هلته مثلا اوسي دایمي په پاکستان کې څه ډول کارتونه لري دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه کوم کارتونه سره تاسو اوسئ او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناخت کارت نه لري
بله داسې کسان ډېر کم دي چې کارتونه نه لري ولې په دې سیده کې زیات پی او آر کارت لري دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل شوي دي او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوه داسې کسان بیا دا زیړ کارتونه هم لري د ای سی سی چې ورته ویل کېږي دا اوس ډېره مشکل دی کې دا نو دې سره اکثره خلک خو لاړ کوم یو کورنۍ کې چې یو دوه کسان وغه لاړ او جنو کې وسم لاسته دا دواری ټیم لږ ورکه تقریبا د جون تر شپږمې میاشتې اخره پرې چې ټیم ورکه دا خلک فلاله موسته دي نو دا ډېر زیات ستونزه سره وسم مخ دي او جنو داسې کورنۍ مکسته ده چې د کوچانو کې چې درې شپږ کسان پاملو او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتله او درې کسان ماشومانو سره یې پاتې کړل دلته پاتې شول هغه لکه په نیمه یې واړول نیمه هلته پاتې شو او نیمه داسې کورنۍ هم شته موکې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل هغه ټان سی سي والا او هغه ته بوتله نو مشکل ډېر زیات دی خلکو دلته ټیکټرې دي خلک یې په نیم ریټونه هم نه غواړي او غواګانې دي مالونه مالداری خو ډیره دی اوس یو کور دوه سوه میږي هغه اوس په فلحال خو دې وخت نه خرڅېږي نو ټیم پرسې دوره موږ اکثره غوښتنه د افغانستان له حکومت نه ده کنه.
بله ملک صاحب، د ته به وروسته راسو چې د افغانستان په حکومت کې دا مهال د کوچانو استازیتوب څنګه دی، څومره ستاسو غږ اوچتېږي، د حکومت چارواکو ته رسول کېږي؟ په دې پاکستان کې لا هم پاتې کېږو، ستاسو 1500 کورنۍ چې شاوخوا دي او تاسو یې استازی یې، تر ډیره کاروبار مالداری ده، دغه مالداری ولې تاسو افغانستان ته نشئ را انتقالولی؟ څه ستونزه ده په دې برخه کې؟
نو دلته خو په دې لکه تقریبا تیر کال چې کوم مشکلات راغلی دي افغانانو اوس راغی، په دې کې خو یو چرګ هم نه پرېږدي. چرګه یو کس وایي موږ یو وړکی ماشوم هغه وایي چرګه بوتله ځان سره تورخم کې هغه هم تر اخیستل سوې وه، فیلحال خو نه پرېږدي. او بل دا مالداري چې کومه ده دا افغانستان کې کېدلی هم نشي، دا د پاکستان سرحدات مالداري ده، دا هلته نشي کېدلی، نه سرول کېږي، نه دي هغلته دې داسې زمینه شته چې هغلته البندونه شته، لا په ژمي کې داسې وسایل هغلته نشته چې دا مالداری هلته اوسي. نو دا د پاکستان عادت مالداری ده، دا هلته نشي کولای، بالکل نه پاتې کېږي، دا مړه کېږي ټوله.
ښه، یعنې د پاکستان له آب و هوا سره رالوی شوي څاروي دي چې که افغانستان ته راواوړي ممکن تاسو وایي چې ناروغه شي یا مثلا ژوند له لاسه ورکړي؟ او آیا داسې هم شوي چې کوچان په تورخم یا د ډیورنډ کرښې په نورو سرحدونو راړول شوي وي افغانستان ته، مالداري یې طریقې ته شوي وي؟ داسې پېښو شاهدان یې تاسو؟
داسې پېښه خو اوسه پورې زه نه یم خبر، خو داسې معلومات راته شته دي، داسې کورنۍ راته معلومې دي چې هغو کورونه او لږ مالداري پاتې ده په جان کې، په جان کې هغه نیول شوي وو او هغه موټره کې اچولي وو او ته مالداري پاتې وو، بیا مالداري او بل هلته د سناګل په نوم یو نماینده ده هغه راوستلې وه، هغه خپل کور ته راوستلې وه، او په دې باندې خبر یم.
ښه، نو تاسو ته وایي چې تاسو له پاکستان ووځئ لاړ شئ افغانستان ته، مالداري څه وایي چې مالونه هم در سره بوځئ او که نه مالونه به دوی نه پرېږدي، تاسو څه ویل سوي؟
نه نه، د مالونه نه وایي، هغه وایي چې مالداري مال به نه ولئ، تاسو به خپلې بسترې لږ لږ سامان وړئ نور به همدلته پرېږدئ، د مال وسه پورې هېچا موږ ته نه دي ویلي. عام خلک چې کوم دي هغه هم موږ ته وایي چې تاسو خو ځئ، تاسو مالونه شیان خو به ټول پاتې کېږي، او د خرڅولو سوداګر مې نشته چې څوک یې واخلي او په نیمه بیه هم نه اخلي اوس خلک، نو ټوله ستونزه دی کې ده.
او تاسو هلته په پاکستان کې خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ده، د طالبانو ډیپلوماتان پکې دي، هغه سفارت ته مثال ورښکاره کړی، یونیسیار سره مو خبرې کړي، څه وایي دغه چارواکي؟ آیا د پاکستان حکومت ته ستاسو غږ رسېدلی؟
بالکل، موږ هلته تقریبا په سفارت ته موږ ورځو، غونډې هلته کې سفیر سره مونږ کړې دي غونډې، خو سفیر موږ ته دا جواب راکړی چې دی کې ما هیڅ اختیارات نشته، موږ خپلې هلې ځلې کوو، خو د موږ خبره وړاندې نه منل کېږي، او موږ ته پاکستان حکومت دا وایي چې افغانان مهاجر دې ووځي. او یونیسیار چې ده، یونیسیار موږ ته هغه خو دا وایي چې د پیو آر کارټونه والا چې دي هغه سره ټیم شته، او ای سی سی والا چې دي هغه په مهاجرتوب کې لکه نه دي، او بل نورې ادارې کومې دي هغه سره هم خبرې کړې، ټول چې سختي راشي بیا ټول اختیارات نه لري، بیا چې لږ الله سره ښه شي بیا ټول موږ ته دعوت راکوي، بیا موږ سره خبرې کوي، میټینګونه کوي. نو سپیر سفارت څه ده موږ ته جواب راکړی چې دی کې موږ هیڅ کوم داسې هغه نشته چې موږ یې وکړو چا سره کومک، لا خلک ټول باید وباسي چې لاړ شي په خپله مرزي.
او که افغانستان خو تر ازي مثلا تاسو اړکیږي چې کډی را بار کوي، حتی که مالونه مو هاخوا هم پاتې کیږي، کله چې تاسو کا کورونو باندې چاپی راسي بیا نو بل لار سړی ته نه پاتې کیږي، ځکه وای پردای کار تر نیمه شپه ده، که دی خو تر ازي دلته په بر وطن کې یا په افغانستان کې مو څومره غږ اورېدل کیږي، د کوچانو استازولۍ دا مهال څومره فعال دي، د سرحدونو په وزارت کې تاسو استازولۍ وسم شته که نشته؟
بله، موږ ګلزرین مولوی صاحب کوچای موږ د کوچانو مشر وو، هغه به تېر وخت کې موږ هغه اورېده، موږ به چې کومه ستونزه وه، کومه منډه وه، کومه هر څه به هغه هلې ځلې کړلې. نو اوس نه پوهېږم چې اوس فیلحال دای په خپلې وظیفې ده که دای په بلې وظیفې.
ما ښاغلي کوچي سره خبرې وکړې، ښاغلی ګلزرین کوچای چې د کوچانو په ریاست کې و، هغه ویل چې دا مهال رسمي دنده نه لري او له وظیفې ګوښه شوی دی. نو تاسو ته څه ویل شوي چې بل کوم کس په ځای مقرر شوی؟
موږ خو مخکې به چې وو ګلزرین کوچي موږ سره هر یوه خبر غږ مو ورته رسېده، په اسانه سره خبره اورېده، دای په خپله کوچای وو، همځای وو، د کوچانو په سوزو خ صحیح پوهېده په هر چی شي پاري صاحب باندې. نو بس نه وای بل کوم کس راغلی هغه سره موږ رابطه وسه پورې نه ده سوې. ما تقریبا مخکې کوشش وکړم هغه سره به رابطه کو خو رابطه ورسره ونه سوله. ما چې کوتوره خیال دا کسان چې موږ ورسره هغه ټول بدل شوي دي. بلې موږ اوس په افغانستان کې موږ هېڅ کوم داسې ځای نه لرو. موږ د نیکونو مځکې دي په خوست کې. خوست کې موږ مالداري نه کېږي، هغلته مځکې دي کمې. او نور موږ پلرونه او نیکونه به ویل چې ازارجات یا وطن ده. نو نه پوهېږم چې دا د وروس خواته بارډر کې ده که کومې خوا کې ده. دا معلومات ماته نشته. هلته به وای پخوا د کوچیان خلک په اوړي کې تلل، په ژمي کې به بېرته را تلل. خو هغه هم اوس د اوس زمانې خلکو چا ته معلوم هم نه ده. نو کېدای شي هلته ازارګان یا هلته موږ
دا فکر کوم د افغانستان او د افغانستان مرکزی ولایتونه دی، میدان وردګ او بامیان او دایکنډي دغه شاو خوا کې څو ځله نخته هم وشوي. ممکن تاسو هم خبر سوي پر رسنۍ کې څو کال مخکې فکر کوم د حامد کرزي د واکمنۍ دوره و چې څو ځله هلته د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نخته وشوي. د همدغه سرځایونو په سر باندې اوس که تاسو افغانستان ته فکر کوئ، راځي کوم ولایتونه ته؟ یا بیرته به خوست ته ځي او کنه فکر کوئ هیڅ د سرپنا یا د خیمه ځای به نه لري؟ ځکه افغانستان کې خو دښتې ډېرې دي او نن سبا یو څه آباد هم دي، ځکه ورښتونه هم وشول. خو به نه وي چې مثلا دغه مالدارۍ مو یو ډول سره ورسوي ثمر ته او بیا راشئ دې خوا ته خپل وطن کې مالداري وکړي، کاروبار وکړي؟ ځکه بیا به مو له دې وطن نه څوک نه باسي، ځکه دا خو خپل وطن ده.
داسې خبره داسې مونږ خو اوس ګوره، د کوچیانو خو کله چې د افغانستان نه راغله له زیرو نه کارونه شروع کړل. نو اوس هر یو په پردي وطن کې دوره سرمایه چیرته ده وسره دوی لاړ شي. دا مالونه هلته په نیمه بیه خرڅ کړي، بیا هلته لاړ شي، هلته په یو کال په دوه کلو کې لامغو خلکو لامغو حساب کتاب سره بلد شي. نو دا خو البندونه غواړي، تګ را تګ غواړي، ډېرې کیسې غواړي. نو خلک زیات دا پروګرامونه چې کوم دي، ودونه د خیراتو کې خلک خبرې نن سبا ټولې په دې کېږي چې دا به څه کوو څه به کېږي. نو ما ته د ورځې ډېر تلیفونونه خلک کوي، څه چل اوس سره به کېږي. نو صرف دا راپاتې ده، موږ وایي چې خدای د خیر کې، بس صرف دعاګانې به کوم دغه راپاتې. نور کوچیانو ډېر حالات چې دا یقینا بس ډېر سره خرابه ده او هیڅ لار نه ویني. افغانستان ته لار نه ویني، چلته مې دوی جونه جایدادونه نسته. او نه پوهېږم چې حکومتونه به دوی سره څومره کومک وکړي، یا به وکړي یا به ونه کړي. نو په دې هم نه پوهېږو. نو بالکل خلک سره پریشانه دي ډېر.
او تاسو دغه د پاکستان دایمي کوچان چې همالته اوسېدلی او تاسو د افغانستان هویت لرئ، هلته پخوا در سره څومره مرسته کېدله؟ آیا د پاکستان پخوانیو حکومتونو ستاسو پوښتنه کوله؟ ځکه تاسو خو کوچان خود سی یو طبقه ده، لکه بزګر غوندې چې مثلا روزي برابروي، محصولات برابروي د مغې سیمه اوسیدونکو ته. تاسو یې مثلا چې مالداری کوي او خلک مالداری تاسو استفاده کوي، یعنی تاسو هغه قشر یې د ټولنې چې نور ته خپل خدمات وړاندې کوي، د څارویو لاره، د مالداری لاره، یا مثلا بزګر د کرنې لاره نه. نو څومره قدر کې د ستاسو په غیټ ولنه کې پخوا اوس خو در باندې فشار راغلی دی چې وځي؟ پخوا مو قدر کېده، هلته پښتنه در باندې کېدله، هغه واکسینونه د څارویو چې وو نور داسې پالنه او روزنه کېدله ستاسو د څارویو؟
بالکل مخکې پخوا به چې وو لکه پاکستان کې د زمیندار او د مالدار خلکو دوره مشکل نه وو. په هر ځای کې به چې تلې لکه پردي ځمکو کې به ماړول. نور یو خوا بلې خوا به چې کوچیانو کوچ که حکومت هم دوی سره له ښه وو، دوره رویه بده نه کوله. او بل یې وو، تا د واکسینو خبره وکړه، په بعضې په شپږ میاشتې بعد کال بعد به واکسین سرکاري واکسین هم خلکو ته ورکاوو. نو خو کوچیانو بس خپله دا کړله چې دوره چاته ضرورت نه و، نه چا نه دوره غوښتنه کړه، بس خپله ګزاره او خپله په خپله منډه کوله. او خلکو نه نه دوره غوښتنه کوله زیاته، نه دوره چا نه تمه وه، بس خپل کار یې کاوه. بس یو خوا بلې خوا خپل کوچ و بار کې و دې کې و مصروف و. نو تر اوسه پورې دوی صرف یو یو موټرسایکل او یو یو ټکټر همدا یې پیدا غټ هغه ته نه دي رسېدلي چې دوی ډېر غټ کاروبار و چې لا ډېر مثال داسې غټ کارونه و چې خو صرف یو یو ټکټر او یو یو موټرسایکل دې انته رسېدلي دي. او داسې لس فیصده خلک چې دي هغه بیا مشندریان دي، مشینان یې اخیستي دي. نور لکه کوم کاروبار چې کی داسې دوکانونه دا شیانې جوړ کړي دي، نور تا 80% اوس هم لا مالدار دي بس دا مالداری کې دوی مصروف دي.
بله او ملک صاحب تاسو کو سال ته په پاکستان کې دننه مثلا وای چې هغه د هوا په ګرمېدو د پسرلای دی مثلا تاسو به ځی نور سیمو ته هغه سړو سیمو ته به ځی او څه چې ګرمي پکې کم وي که تاسو ځی کوچېږئ مثلا خپلې خیمې انتقالوي یا کورنۍ یا څاروي انتقالوي فکر کوي په وړاندې مو خنډونه دي؟
بله خنډونه خو دا دي چې اوس ټیم مکتفات ده تقریبا دو میاشتې ټیم موږ ته شاته پاتې ده نو دو میاشتو کې موږ اوس دا زړه نه کېږي چې موږ هلته لاړ شو او دو میاشتې موږ منه فرا سي بیا غره کې موږ چې هغه غرونه دي هلته خو ډېر مشکل دي هلته ګاډي نه خېږي پیاده مزلونه دي بیا برانونه دي هلته ډېر زیات مشکل دي نو دو میاشتې بعد که موږ له هغه جنه ایستل کېږو نو ډېر زیات مشکل او مصیبت سره موږ مخ کېږو نو موږ وایو چې دلته یما زړه ده په دې لنډ وخت کې موږ سفارت سره یونیسار سره د کوچیانو پاکله یو غونډه وکړو غونډه ولرو نو که موږ ته اجازه چېرته راکړله تر تقریبا شپږو میاشتو پورې اجازه موږ شپږ میاشتې لګېږي هلته خوا چې اوس زو او بېرته راځو دېجي پورې نو موږ ته که شپږ میاشتې ټیم چېرته راکړه نو موږ به دا کوچیان به لاړ شي که شپږ میاشتې ټیم یې رانه کړه دوه میاشتو دپاره خو ډېر مشکل ده چې هلته لاړ شي او دلته بیا د اوړي کې د اوبو ډېر مشکل وي د مالدارۍ اوبه ګرمې وي د څښلو اوبه ډېره سخت وي ګرمي زیاته وي نو ډیر زیات مشکل سره صرف په پاکستان کې کوچان ډیر زیات مشکل سره اوس مخ دي.
بله دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوسي او دا مهال افغانستان خو تر ایستل کیږي دوی یو څه وخت وغوښته وای بعد یو کال یو نیم کال وخت موږ تراکه ول چې موږ خپل کاروبارونه پای ته ورسوو ذهن انسان آماده کو دي ته چې دوی خپل وطن ته راوکوچيږي اما غومره وخت د پاکستان حکومت ورنه کې یوازې څو اونۍ وخت ورکه مهلت ورکه چې ووځي وسه غده مالونه چورکیږي مالونه لیلام باندې خرڅيږي حتی په ډیره کمه بیا کوچان څه غواړي تاسو د کوچانو استازولي کوي د دې لپاره چې تاسو هم مثلا په هغه ښه ډول سره خپل وطن ته راستانه شي غوښتنې مو څه دي څومره وخت بعد درک ول سي په څومره وخت کې به تاسو ذهن دې ته آماده سي چې مالونه مو هم سمرته ورسوي او راشي خپل وطن ته؟
بل کوچان خو اوس فیلال دغه غواړي چې دوی ته ټیم ورکړل سي کم نس کم کال ټیم ورکړل سي یا دوه کاله ټیم ورکړل سي په دې چې دوی خپل مالداري په یو خط طریقه باندې خرڅه کی او لا په ټیم سره خرڅه کی ولې په دې چې اوس کوم خلک راځي دلته زوینه ما خلک غواګانې اخلي مالونه اخلي او په دې وخت کې خو دې دا میږي چې کومې دي دا خوارې دي او واړه بچیانې واړه دي هغه ته نه رسېدلې د خرڅلاو وخت نو په نیم ریټ نم کم خلک مالونه غواړي نو کدی د ټیم ورکړل سي دوی صرف ټیم غوښتنه کوي نور دا نه وایي چې موږ دې په پاکستان کې پاتې شو صحیح ده پاکستان کې دوی سالیوخ پنځه سالیوخ کال تیر خو وخت تیر سه نو خو اوس دوی صرف دا غواړي چې موږ ته ټیم راکړي چې دا مالداري موږ په څه ستري کم دي کم کو خرڅ کو او موږ خپل وطن ته بیرته په عزت سره ولاړ شو صرف دوی دا غوښتنه د ټول د کوچیانو
او کچیرته خدای مکړه وخت نه درکول کیږي لکه د غنور کډوال غوندې په زوره تاسو کډی کول ته اړ کیږي نو هغه ناوړه عواقب به څه وي تاسو به کوم ستونزې ګالي او مالداري به مو څنګه کیږي؟
ناوړه خو به دا هیڅ ګوره څلوېښت پنځه څلوېښت کاله دلته هر سړي دوره محنت کړی دغه محنت به ټول له منځه لاړ شي او بیرته به دوی په ډېر مشکل سره وطن کول یکدویم دا محنت به مې ولاړ شي او دوی به د پاکستان کومه دوی سه پاکستان چې وایي چې مهمان نوازي کړي هغه به ولاړه شي نو دوی به مشکل سره ډېر مخ شي چې هر څه یو سرمایه او اچا لګي که ډېرې دا چې هر څه له لاسه ولاړه شي اکثره داسې خلک وو داسې کوچیانو کې ما لیدلي چې او بارډر اخوا ته کرام نه و بیا ما اخوا ته جلال آباد ته ټلیفون وکړه غوبه څه پیسې مې سي ورته راوړل خرڅ مرس نو ټول کوچان هم داسې لاړ شي چې هر څه هم دلته پاتې سي دوی به لاړ شي نو د ستونزو سره به مخ شي.
په راولپنډۍ کې د افغان کوچانو استازی ملک روزي خان کوچی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
پیدا چمی می نپدے I'm not afraid.